ژبه په نړۍ کې د انسانانو یو داسې سرچینه او وسیله ده چې د دې په ذریعه نه یوازې یو قوم په خپلو کې راشه درشه پالي، خپلو کې اړیکې ساتي، بلکې که یو قوم له علمي، ساینسي، اقتصادي، سیاسي او کلتوري کبله پیاوړی وي، نو له ژبې یې د نړۍ نور کامونه هم ګټه پورته کوي. ژبه د یوه قام جوړولو کې څومره مهم رول لري. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې راجولي شاه خټک وایي یو قام په ژبه پېژندل کېږي.
کام کی کنا کمن یو پسادا ته کو کې دا غي تشریح کوم نو هغه با یو خپل د مکل یو جغرافیایي حد بدل بیا د ورسره خپل د خپل رواجین خپل کلتور د لري خپل تاریخ په لري او دغه سي دا قومي وجود چې کم دی چې راټول دي په دې باندې یو هغه ژبه ده چې یو ژبه ده. خوشحال بابا که تا خیال یې نو ډېر پخوا ویلي چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کې ولې هیڅ نشو له یو بل خبردار.
خو اوس چې پښتانه په خاوره ویشل سوي دي په لهجو کې تقسیم دی او بله دا چې ماشومانو ته یې ښوونه هم په خپله ژبه نه ورکول کېږي، نو په داسې حالاتو کې به پښتو ژبه څنګه د دې جوګه سي چې د خپل ولس د یووالي سبب وګرځي؟ راجولي شاه خټک وایي د ژبې پرمختګ له سیاسي واک سره تړلی دی.
افغانستان کې هم دا ضرورت محسوس کړی شوی دی او په دې پښتونخوا کې هم دا ضرورت محسوس کړی شوی دی چې په پردۍ ژبه باندې تعلیم چې دی هغه هغومره فایده نه شي کولی څومره فایده چې په مورنۍ ژبه کې دی. ځکه دا پښتانه غواړي د پښتو خپل شناخت سره د چا مینه ده خپل قانوني وجود سره د چا مینه ده، نو ولس خو دا نه شي کولی. دا خو چې کوم واکداران دي، لارښودان دي، هر څه د هغوی په لاس کې دی. تعلیمي پالیسۍ، تعلیمي نظام، دا ټول د حکومتونو په لاس کې، نو هغوی ته باید د دې خبرې احساس پکار دی.
سیاسي واک خو د قانونو یو اوږد مزل دی چې حاصلېدل یې کلونه وخت اخلي، نو د اوس لپاره د پښتو ژبه څنګه د دې جوګه کېدای سي چې بیلتون او شاتوالی یې ورک سي؟ د پښتو لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی وایي د پښتو ټولو ادبي ټولنو ته پکار ده چې د نړۍ علمي کتابونه په پښتو وژباړي.
پکار ده چې داسې یو غورځنګ وي. موږ په ذاتي توګه چې ادیبان څه کولی شي موږ لګیا یو کار کوو. زمون ډیر ملګری دي چې هغه ته زه وایم بل وته وای د انګریزي کم مهم کتابونه چې هغه موږ په پښتو ژباړو لګیا یو، بیا د اردو، د فارسی، د نورو ژبو کم کتابونه دي په پښتو ژباړو. د پښتو ښه کتابونه موږ لګیا یو په انګریزي او په اردو او په نورو ژبو کې ژباړو. د خپل ثقافت نه بغیر، د خپلې ژبې نه بغیر د ترقۍ هیڅ امکان نشته. بېخي همداسې غورځنګ پکار دی او دغسې اخلاصمند مشران پکار دي. یوازې به موږ باچا خان نه یادو. باچا خان زموږ آخري مثال دی په دغه دور کې. زموږ سره د بایزید انصاری، د اخوند دروېزه بابا، د هغې نه پس سلسله راغلې ده سر منشي احمد جان، د هغې نه پس زموږ په شلمه پېړۍ کې که موږ وګورو، په نولسمه پېړۍ کې وګورو صنوبر حسین کاکا جی، بیا د هغې نه پس عبدالعلیم اثر افغانی، د دې نه پس همیش خلیل، قلندر مومن، دوست محمد خان کامل، اغي په یوازې باندې د اکیډمو حیثیت لرو. اغي په یوازې باندې ادبی او علمی دومره کار کړی دی. نو که څوک غواړي نو هر څوک باچا خانم جوړېدای شي، هر څوک حاجی صاحب تورنګزیم جوړېدای شي، او که څوک اخلاص لري نو بیا هیڅ لرې نه ده. او داسې اخلاصمند خلک په پښتنو کې تل پاتې شوي دي.
کارپوهان وایي د ژبې وده اله ګړندۍ کېدای سي چې خپل ماشومان یې په خپله ژبه زده کړې ولري. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور اداره یونیسکو په خپل منشور کې دا ماده لري چې د نړۍ د هر قام ماشومان دا حق لري چې په خپله مورنۍ ژبې زده کړې ترلاسه کړي. د افغانستان په ډیری ګڼمیشتو پښتني سیمو کې تعلیمي زده کړې په پښتو ژبه ورکول کېږي، خو د پاکستان په قبایلي سیمو، بلوچستان، سند او پنجاب کې میشت پښتانه ماشومانو ته د پښتو ژبې هیڅ زده کړې نه ورکول کېږي. سیاسي ګوندونه په دې لړ کې څه کوي؟ دا پوښتنه مې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له مخکینی سینیټر رضا محمد رضا څخه وکړه.
اتلسم ترمن کې پر دې باندې ډېر لوی بحثونه وشو او دا د پرویشل اتانمي د صوبایي خودمختاري په حواله باندې چې کوم اختیارات صوبو ته اوس حاصل دي، دا نصاب تعلیم تیارول دا اوس د صوبو اختیار دی او دا یو ډېر لوی حاصلات دي چې په دې ټول قومونو بالخصوص پښتون ملت چې په پاکستان کې د خپل مبارزې په دوران کې کم حاصلات کړي دي، په هغه کې یو دغه د کنکرنت لیست ختم شو او اوس په دا منتقل کیږي او صوبو ته په هغه کې د نصاب تعلیم د تشکیلولو او خپل زبان هغه ته درجه ورکول د خپل تعلیمي دا اوس حاصل شوي دي. البته د پښتونخوا صوبې تر حده پورې خو دا صحیح ده چې دا کې اوس کامیابي شته. البته پښتون بلوڅ صوبه کې پر مخ باندې دلته په دې صوبه کې پښتو او بلوڅي یو سرکه تعلیمي زبان ګرځول دی. پښتونخوا صوبه کې چې اوس ژبه سرکاري روانه ده، هغې عام طور د هغې اطلاق همیشه داسې دستور اوسېدلی دي، روایات اوسېدلي دي چې کم کورسونه پښتو کې راشي هغه بیا په دې پاټ کې هم
په پښتونخوا صوبه کې به له راتلونکي کاله په ټولو سرکاري سکولونو کې د پښتو ژبې یو مضمون له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې لازمي ګرځول کیږي. د بلوچستان صوبه کې څه روان دي؟ د بلوچستان صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې په دغه صوبه کې د مورنیو ژبو د زده کړو پیلولو لپاره څه پلان هم لري که څنګه؟
پر دې موږ خبرې روانې دي، تر اوسه پورې موږ په اخري دغه ته نه یو رسېدلي او د وزیر اعلی سره زموږ د دغه روان خبرې زموږ په اسمبلی کې هم دغه وکړي چې موږ به خپل دغه چې دی دا کوم خبرې چې دغه زموږ تعلیم کې دی په مادري زبان کې نو موږ پر دې باندې کابینت مو کښېنو چې منسټر به خبره کړي انشاءالله یو حل به راباس موږ کوشش کوو تر څو په خپله مادري زبان کې موږ خپل پښتو او بلوچي کې تعلیمونه خپل بچیانو ته ورکړو.
پښتو ژبه دا مهال نه یوازې په پاکستان کې بلکې خپل په افغانستان کې هم هغه سي علمي او فرهنګي سټې نه لري لکه پوهان شکور رشاد، علامه عبدالحی حبیبي، صدیق الله رښتین، عبدالرؤف بینوا او ګل باچا الفت چې دغه ژبې د ودې لپاره د خپل ونډې کار په صادقانه زړه او بیلوس خدمت ترسره کړی وو. د پښتو ستر شاعر خوشحال خان خټک د مغولو په واکمنۍ او دربار کې د پښتو ژبې جنډه هسکه وساتله او چې خبری رسنۍ هم ډیرې سوي دي، نو هغسې خلک ولې نسته چې پښتو ژبه د نوي زمان له تقاضو سره پر مخ یوسي؟ په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپو آصف سمیم وای
دا زمانی شرایط خو بدلیږي. یو خبره کو تاسو در اړ دی وخت په ډیر محدودی خو پوهان سیف رشید رښتین خبره زیره کوم چې د زمانی مور وي د نوادو په بخلو کې ډیره بخیله ده، داسې په پراخه پیمانه او په پراخ مټې نه ورکوي، بل خوشحال درته داسې په اسانۍ نه درکوي، مګر که بیا هغه حالات راغبرګ شو کېدای شي یو خوشحال پیدا شي، ځکه وایي چې لوی ستونزې لوی فرصتونه راوړي. خوشحال نیکه بیا تاسو بېخي معقوله وړاندې کړه په هماغه دربار کې خپل عجیب هغه مره زلولې ده، دا کار موږ نه همدومره کېدای شي چې هغه د ستاسو په وسیله همدا راډیو د مشال منصوبه ده، خو موږ پکې خپل درد وړاندې کوو. همدا همره د هغه زمانې او د دې زمانې د هغه د ستونزو او د ستونزو د حل لارو توپیر دغه دی.
ژبپوهان وایي د یوې ژبې د پرمختګ لپاره لیکنه یوه داسې مهمه سرچینه ده چې د دې په مرسته نه یوازې علمي شتمنۍ د کتاب په بڼه کې خپلو راتلونکو نسلونو ته خوندي پاتې کیږي، بلکې که لیکنه په یوه ډول او یوه الفبا لیکل سوي وي دا د یوې ژبې له خلکو یو کام جوړوي. په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپو آصف سمیم وایي پښتانه لیکوالان دي د خپل کام د پرمختګ او ودې په خاطر له خپلو ځایي لهجو راووزي.
من په خپل دغه قرباني سرخندري کولې چې ځان ته مو ځان نه وایلې، لهجو ته مو لهجه نه وایلې، یوازې مو ژبه وایلې وای، نو دا ډېر اسانه وم. دا اوس موږ دومره ستونزې لرو ډېرې ویلې نه شو. زه فکر کوم ستاسو له لارې زه یو پیغام د خپلو اورېدونکو ته خصوصا خپلو استادانو ته د معلمین او استادان چې شاګردان ورته ناست دي هغوی ته دا پیغام ورسوم چې دوی د خیر د یو قرباني دا وکړي، که به د لهجو ته منسوب خلکم وي که سیمې ته منسوب خلکم وي، خو یوازې د یو قوم د بقا په خاطر دی، د خپل لوی ستر قوم د تاریخ په خاطر دی، دوی دا قرباني ورکړي. راځئ د لهجو نه تیر شو، راځئ د دې خپلو ځانځانیو نه تیر شو.
کارپوهان وایي په یوه ژبه کې د یوه قام د ژوند ټول کړه وړه خوندي وي، او که یو قام د سیالۍ جوګه کېدل غواړي، له ستړیو ځان راایستل غواړي، نو خپل ژبه دې په علمي او ساینسي زده کړو غني کړي، لکه هغه د شاعر خبره چې پښتو ژبه هر رنګه که علم فن یې په شا بار که، د باچا شعر کشمالکه قصیده د خپل د یار که.